Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غهیز وبو بجشوي په دې سهارنۍ خبری مجله کې هلمند کې تازه پیل شوې جګړې پر ځاني زیان سربېره ګڼ خلک به کوره کړي.
تقریبا زر کورونه شاخوا ټول کورو څخه را بي ځای شوې دي چې د بولاند سیمه قلایت بوست باباجي
هدفي وجنو پر خبريالانو ژوند تنګ کړی.
خبريالان دانه دانه تاکي او خبريالان وژني. هیڅ خبريال اوس باندې نه دی.
د افغانستان څو ولایتونه سیلابونو ځپلي. غور او هرات په سر کې دي.
روسیې ابتدایي نشمون مینه کې ما
لبرنی ارزونه شي چې یو څلو درش په تا کورونا ویجاړ شي.
او په هند کې وی ډالیز ځوانانو د کورونا د مخنیوي هڅې پیل کړې. نن چهارشنبه د سوریا وای 15مه د روژې مبارک میاشتې درويشتمه او د می 15مه نیټه ده. کوربه مو ز اسد الله لودنیم. راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. د افغانستان په سباندې شلو ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو اټکل شوی. دفاع وزارت یو ځل بیا وایي ځواکونه یې هر ډول حملې شنډولی شي. او د بشري حقونو فعالانو ایران کې د زنداني فلم جوړونکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي له نورستان تر هرات او له غزنی تر بلخ په 24 ولایتونو کې له 100 څخه تر 150 میلیمتر پورې د ورښت اټکل شوی. پرون هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې له دې جملې هرات او غور کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان مړ کړي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلای شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه وزارت دا څرګندونه وروسته تر دې کړي چې په 13 ورځو کې له اورزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فرا او نورو ولایتونو نه هم د ناامنۍ راپورونه ورکول شوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل
له خپل خلکو او هیواد څخه د دفاع په لار کې زمونږ د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هر ورځ په تریدو سره زیاتیږي. ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلې او د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي.
په وروستیو جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او د غراز ګڼ خلک بې کوره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 100 زیاتې کورنۍ ترې ګټه واخلي.
ریګروان کانال چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده، د اوبو د تنظیم او کرنیز ځمکو خړوبولو په موخه تطبیق کیږي. د دغه کانال مالی لګښت د جاپان جایکا موسسه ورکوي چې اوس مهال یې 90% چارې بشپړې شوې دي.
دغه پروژه د پروان ولایت په قلعه خواجه او د کاپیسا ولایت په سخیخیلو کلیو کې عملي کیږي. په غزنی کې د وسلوال برید له کبله د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمد شاه احمدي ټپي او ورورې ووژل شو. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر مازدیګر شوه.
د عدلي ریاست د قضایي دولت امیر احمد شاه احمدي زخمی شوی دا او ورسره ورورې پر شهادت رسیدلې ده. عاملین یې لسیمه په تېخته برل شوی دي. زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي تر څو یاد عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې دغه پیښې پر غاړه نه ده اخیستې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د خپلواکو کارپوهانو پرون ته یو ګډه اعلامیه کې ویلي دا خبره څرګنده ده چې نوریزاد د خپل نظر د څرګندولو له کبله زنداني شوی. د رژیم منتقد نوریزاد چې ګڼ فلمونه یې لیکلي او ډایرکټ کړي له 2019 2016 کال راهیسې په زندان کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د ایران رهبر آیت الله علی خامنایي ته د سپکاوي په تور په 18 کاله بند محکوم شوی. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغې ساحې ته د اروپای ټولنې د پراختیايي چارو د کمشنر اولیفر وار هیلی د سفر په بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپای ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دغه حوزې ته د خپل واکسینو رسول وزنډوي. په بالکان حوزه کې ځینو سیاستوالو پر اروپای ټولنې انتقاد کړی چې د اړتیا پر وخت د خپلو غړو هیوادونو ته د ژغورنې لپاره لاس نه ور اوږدوي. او د رسمي شمیرو لمخې په 2020 کال کې په جرمني کې د خي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2020 کال کې د خي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر پرون د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې خي اړخ افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. یو سروې ښیي چې د جرمني د 14 ایالتونو له جملې په 8 ایالتونو کې په ورځ کې له 3 تر 4 پورې کسانو باندې د خي اړخو افراطیانو لخوا حمله کیږي. په دغو حملو کې کډوال، پناه غوښتونکي او د جرمني تورپوستي وګړي په نښه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.14. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.14. مزار شریف اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.24. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.40. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 24.23.
سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هلمند چارواکي ویل تیر یک شنبه د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځای شوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د وسلوالو لاس ته ور نشي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر هم په هلمند کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیری یک شنبه د تازه جګړو لکبلا په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوی دي. سید محمد رامین ازادي رادیو ته ویل ډیر کورنۍ د لشکرګا، ناوی او نادلی ولسوالیو لزینو ساحو کډه کولو ته مجبور سوی دي.
جنگ او جګړې لپاره تقریبا زر کورنۍ شخوا خپل کوروس خراب ځای شوی دي چې د بولاند سیمه خلک ته د ناوي پسند عینک شخوا خلک ځای شوی دي. قلای بوست، باباجی، بشران دا سیمه څخه خلک را ځای شوی دي.
په دین نورو راپورونه کې د بيځای سو کورنۍ د غشمیر تر دې زیات شول سوی دي. د هلمند چارواکي وای د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګا شار متمرکز وچی تر ډیره حده په شا تمبول سوي ده. خود ولایتي شورا رئیس تاوله افغان ویلي د دغه حمله پر مهال چې د شار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینی پوستې د وسلولو لاس ته ورغلي، اته سرتیری وجل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستيال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنوي ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
هرګز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي. دغه د دوی کار دی، یا موټر بم کې یا انتظار کوي. د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه د مځوکونه دغه شهر ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې لپایلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړي، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شوبلې ده. د کورونوي چارو وزارت امنیتي مرستيال عبدالصبور خاني چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلي پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وجل سوي چې اته تنې د دوی مهم قومندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلی چې په جلسو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وجل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي، په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فرا او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
و موریدل چې په هلمند کې چارواکي وایي چې تازه جګړې شاوخوا زر کورنۍ بې ځای کړي. یو بې ځای شوی ازادي راډیو ته وویل،
زه د بولان اوسېدونکی لشکرګاه ښار ته راغلی یم د جنگ له امله. په داسې حالات کې چې یو دم طالبان سیمې ته راغله، جنگ شروع شو، هېڅ شی مو نه دی راایستلی. کور دغه صفات چنیان مو صرف راوویسته، مازې مو هغه صرف نه کوي. څه شیان چې وه په کور کې فاته دي، حتی اوړه کالي، بس صرف موږ او کوچنیان راوتلي یو، نور ټول شان پاتې دي. ډیر سخت وضعیت په شهر کې هم د کریزا یو نه دي او شیم نسته، ټول شیان مال ته پاتې دي. جګړه ډیره شدید وه، په هیڅ صورت سره نور شان نه راوتل.
موږ نو د بولان څخه د جنگ په خاطر راوتلو، نو د کور کې مو ټول سامان ته پاتې شو، بس ما سي مسر سرونه پنا کړی دي. لشکرګات شاته مرکز ته راغلی، نو سراکی وسیرو سنجلرو ډیر دي په کتا سر پنام پیدا کړی دی. والا نور ضرورت وړ سامان او ټول شی ملته پاتې دي، نو ځان سره شی نه دی راوړي، بس په جنگ په حالات کې راوتلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه یو تازه نظر پوښتنه کوي چې ډیر خبریالان هدفي وژنې د خپلو اندېښنو اصلي لامل ګڼي. دوی وایي چې په دې اړه نظر پوښتنه کړې چې له 350 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبریالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بې غوري تورنوي. د دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیوناسته کې د خبریالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبریالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګه په چاودنه کې، په انتحاري بریدونو کې، په غلچکي بریدونو کې دوی شهیدان شوي، خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه دا ده چې هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
ښاغلی خلواتګر زیاته کړه کوم نظر پوښتنه چې دوی کړې د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیرای کارکونکو په ځنګړې توګه خبریالان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړي چې هدفي وزنې په خزینه خبریالانو بریدونه، ډلهیز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبریالانو کورنیو ته حکومت نه پاملرنه د خبريالانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خبريالانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبريالانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د وایان مرستیال احمد زیا زیاوی تر دې دمه د خبريالانو د وزن د عاملینو د نیول لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبريالانو ټولې قضیه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل شوې دي. د خبريالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوي د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره ل دیارلس واتیوم کال راهیسې په افغانستان کې یو سل پنځوس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تلو نیوز ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یواش او د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمېر نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په دې وروستیو میاشتو کې په هدفي توګه پنه خسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند کورنۍ چې د سه شنبه په ورځ د نای په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړي خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ خپله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو دی ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیري لري. نوریاس نوري ته به غوښ شو چې د زینو د ورسپانو پاڼې اړولې دي.
فارن افیرس خبرونه د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه تر سر لیکلاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی یو لیکنه خبره کړې ده. ولسمشر غنی لیکي له افغانستان تر سپتمبر پورې د پاتې 2.5 امریکایي سرتیرو د استلو پاړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې هیواد او ګاونډیانو ته یو نوې څپرکی پرانیزي او زیاتوي. په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ځواکونه په دې هیواد کې ډېره و خو ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې پریکړې په خپل افغان حکومت کوي. د اشرف غنی په وینا نور به د طالبانو جګړه چې وای د بهرني ځواک په وړاندې کوي توجه ونه لري. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د هغه تړون له مخې چې د تیر کال په فبروري کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی ټاکل شوی و چې ټول امریکایي ځواکونه د مې له لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووځي. ولسمشر غنی وړاندې لیکي د امریکا دغه پریکړه طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي حیران کړي او هغوی د یوې نوې لارې غوره کېدو ته اړ کړي. د هغه په وینا آیا دوی غواړي چې د یوه باوري لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي او که غواړي چې لا ګډوډوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. د غنی په وینا که طالبان وروستۍ لاره غوره کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په وړاندې جګړه مخته یوسي او که طالبان لا هم له خبرو کولو ډډه کوي نو به دوی د ګور سوله غوره کوي. ولسمشر غنی په دې لیکنه کې د پاکستان رول ته اشاره لیکي که دا هیواد د طالبانو ملاتړ غوره وګڼي نو به اسلام آباد په دې کار سره د افغان ملت د دښمن خواني ولیوي او په دې توګه به له هغو پریمانه اقتصادي ګټو بې برخې شي چې سوله او سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. د غنی په وینا پاکستان لپاره بیا هم ناوخته نه ده چې اسلام آباد د سولې په یوې منظمې پروسې کې د یوه شریک او مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. ولسمشر غنی دغه راز ویلي حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي او که په نتیجه کې سوله ټینګېدای شي دی هم چمتو دی چې د ولسمشرۍ دوره وختي پای ته ورسوي. د لمل ورسپانه لیکي طالبانو په هلمند کې دوه ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو یوه اډه افغان پوځ ته وسپارل او ترې ووتل پراخې حملې پیل کړي. افغان ځواکونه هم د طالبانو د دغو حملو په وړاندې چې د سیشن بې تر ورځې دوام وکړ ودرېدل او دفاع وزارت وویل چې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه وسلوالو طالبانو په ټول افغانستان کې حملو ته وروسته له هغې زور ورکړی چې امریکا له دې ډلې سره د دوحې د تیر کال د تړون له مخې د مې تر لومړۍ نیټې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل پوره نه کړ. وړاندې په ډیلی میل کې لولو چې طالبانو د دوشنبې په ورځ پر لشکرګاه له مختلفو لورو حملې پیل کړې او د دې ښار په لمنو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم ونیولې. ملاجان چې د لشکرګاه په یوه څنډه کې اوسي وایي د تندر په څیر د درنو وسلو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. دغو حملو دغه راز په سلګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه ټویټ هم چې ویلی دی د وضعیت خرابېدو مسؤول به هغوی وي چې له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو ایستل زنډنی کړي. په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې طالبان به ښایي سرلنۍ تهاجمي حملې پیل کړي. ډیلی میل لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوالو خبرداری ورکړی چې د دې خطر شته چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پریکړه د قدرت یوه خلا رامنځته کړي، داسې خلا چې طالبان یې د ډکولو هڅه کوي.
اوس به هم راشودې ته چې په افغانستان کې په وروستیو کې طبیعي پیښو او دغه را سیلابونو په 1200 ولایتونو کې خلک زیانمن کړي. دغه ولایتونو کې سخت ورښتونه شوي چې له کبله یې سیلابونه هم راوتلي. تر ټولو ډیر غور او هرات ولایتونه ځپل شوي دي. په هرات کې د 40 کسانو او په غور کې د 100 کسانو د مړینې خبر هم ورکول شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 40 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وی په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو 10 کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنوی ته وویل
لبرنی ارزونه شي چې 130 پیټه کورونا ویجاړ شي. نه سوالس کسان بے ضایع شو چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. لس کسان شهیدان دي چې شپږتنه یې ماشومان دي. 450 هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور ولی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سې‌شنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم راستي برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خلای شمیر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو 40 ساعتونو پورې به د افغانستان په 40 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع اخلو. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت ځپلی او حکومت یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته را دانګلی. تفصیل په دې راپور کې.
سواده پرسات چې خوندز د کوونکې دا او آزموینه تیرې شوی رښتینی کار ته مخ کړی د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووید 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرسات له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ دي د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یوه آنلاین ډاټابیس له لارې په ټول هند کې د لاسرسي وړ روغتیایي سرچینو په اړه معلومات راټولوي. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفادې هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیمن د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورښیي. د ځوانانو دغه ډله اووه ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرسات چې په ممبئی کې اوسی وای دا کار سړی ډیر ستړی کوي خو زیاتوي که دا وکول شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرسات د بیلګې په توګه پر کورونا اخته د یو ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالی شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورپه ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه یې تر 15 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي، هیڅکله هم ځوان کهول ته د 4 دومره درون مسؤلیت نه وسپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کرونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمېره له 40 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کیږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راروانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي چې له نورستان تر هرات او له غزنی تر بلخ پورې به په دغو ولایتونو کې له 10 څخه تر 30 ملي‌متره پورې د ورښت اټکل شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې په تیرو 4 ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب